مازدیګر څلور بجې دي. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې یو ساعته خپرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار په غزنی ولایت کې و او هلته چارواکو ته د دې ښار د بیا رغونې په اړه یو لړ سپارښتنې وکړې. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو د هغو څرګندونو جزئیات هم درته وړاندې کوو چې وایي د ولسي جرګې د کاندیدانو له فهرست څخه له ځینو ایستل شویو کاندیدانو سره حکومتي چارواکي همکاري کوي. قدر من اوریدونکو د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او په پیل کې تاسو د دې ساعت د خبرونو اوریدو ته رابولم چې رضوان مراد چمتو کړي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی د غزنی خار د بیا رغونې لپاره په سمدستي توګه $40 میلیونه ځانګړي کیږي. د لوګر محلي چارواکي وی په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي برید کې د یو قومندان په ګډون شپږ طالبان وژل شوي او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به راتلونکې اونۍ له خپل روسي سیال سره ویني. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی د غزنی خار د بیا رغونې لپاره په سمدستي توګه $40 میلیونه ځانګړي کیږي. ولسمشر غنی نن غزنی خار ته چې په دې وروستیو کې د طالبانو د بریدونو له امله سخت ځپل شوی دی سفر وکړ. جمهوري ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر په غزنی کې په یو امنیتي غونډه کې هم برخه واخیسته. اشرف غنی ویلي دي چې ملي امنیت د غزنی د جګړې دسیسه وڅېړي او نیمګړتیاوې دې په ډاګه کړي. په همدې حال کې د افغانستان لوی درستیس جنرال محمد شریف یفتلی ویلي دي چې د غزنی ښار په څنډو کې لا هم تصفیوي عملیات دوام لري او د ښار د امنیت لپاره نور کمربندونه هم جوړیږي. لویدیځو اژانسونو ویلي دي چې له غزنی ښار څخه د ولسمشر غنی د کتنې پر مهال پر ښار درې راکټونه ولګېدل چې مرګ ژوبلې نه ده اړولې. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس وایي که څه هم په غزنی ښار کې اوس وضعیت آرام دی خو یو شمېر طالبان د خلکو په کورونو کې پټ دي او وسلو او مهماتو ته منتظر دي. جیمس ماتیس پرون خبریالانو ته ویل طالبانو غوښتل چې په غزنی ښار کې شپږ هدفونه لاسته راوړي خو په خبره په دې پلان کې ناکام شول. دوی موږ اوس پوه شو چې دښمن په غزنی ښار او شاوخوا کې شپږ هدفونه لرل خو د هیڅ یو په ترلاسه کولو کې بریالی نه شول. د امریکا دفاع وزیر ویل طالبان خی د افغانستان د ولسی جرګې تر انتخاباتو پورې د اوس په شان بریدونو ته دوام ورکړي خو د نوموړي په وینا طالبان به د افغان ځواکونو دفاعي کرخې ماتې نه کړي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر ویل طالبان یوازې ویره خپروي او نشي کولی چې سیمې په خپل واک کې وساتي. د لوګر محلي چارواکي وی په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي برید کې د یو قومندان په ګډون شپږ طالبان وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قومندانۍ ویان شاپور احمد زین نن ازادي راډیو ته ویل چې دا برید تیر ماښام په محمد اغې ولسوالۍ کې شوی دی.
تیر ماښام تقریبا د وو بجو په شاوخوا کې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د طالبانو د دېرش کسیزې ډلې یو مهم قومندان نیاز ولی مشهور په ابوبکر سره له خپل 15 تنه غړو تر هوایي برید لاندې راغی چې لامل یې دوی ووژل شو.
خاغلی شاپور ویل د طالبانو د قومندان د لوګر په ناامنیو کې لاس درلود. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره راتلونکې اونۍ په جنیوا کې وګوري. رویټرز اژانس په دې اړه د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړی چې دواړه لوري به د وسلو د کنټرول پر تړون او په سوریه کې د ایران پر رول خبرې وکړي. دا به په هلسنګي کې تیره میاشت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تر خبرو راوروسته د دواړو هیوادو د دوو چارواکو لومړنۍ کتنه وي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان نن له ازبکستان کتنه وکړه. امام علي رحمان له خپل ازبکي سیال شوکت میرزایف سره د دوه اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. د ازبکستان د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې تاشکن غواړي چې د هیواد ته د تاجکستان د ولسمشر دا سفر تاریخي وي. په بیان کې راغلی چې د مرکزی آسیا د دواړو هیوادونو په ډیر کم وخت کې وکول شول چې د اوږدې مودې خپل منځي ستونزې حل کړي. تاشکند ته د تاجکستان د ولسمشر دا سفر له 1990 کال راهیسې له ازبکستان څخه د کوم تاجک ولسمشر لومړنۍ کتنه ده. تمه ده چې راتلونکې اونۍ 2 میلیونه مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. په دوی کې 1.5 زره د افغانستان دي. په سګنی حج کې ایرانیان هم برخه اخلي. په وروستیو کلونو کې د ایران حکومت د حج مراسم وروسته تر هغې بایکاټ کړل چې په 2015 کال کې د شیطانانو د ویشتلو د مراسمو پر مهال په سلګونو ایرانیان پکې مړه شول. او د امریکا متحده ایالاتو له سوریې سره د سعودي عربستان د 100 میلیونه ډالرو مرستو هرکلی کړی دی. دا مرسته د هغو سیمو د ثبات او د ابتدایي وضعیت د ښه والي لپاره ځانګړې شوې چې د داعش له کنټروله وتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې دا د پام وړ مرسته په یو مهم وخت کې شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې د واشنگټن پر نورو شریکانو او متحدانو غږ کړی دی چې په سیمه کې د ثبات او امنیت لپاره همکاري وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غني نن غزنی ښار ته ولاړ او هلته یې له خلکو سره ولیدل او عمومي وضعیت یې وارزو. د غزنی د جګړې د زیانونو په اړه مو د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اړه د یو تحقیقاتي مرکز له مشر سره خبرې کړې.
دا هر اړخ څخه یو ډېره غټه فاجعه ده او دا ته باید په صحیح معنا باندې رسیدګي سوي وای.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر غزنی ښار د طالبانو د هدفونو په اړه خبرې کړې دي. په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو له وروستي فهرست څخه د یو شمیر کاندیدانو د ایستلو په وړاندې خپل غوڅ دریځ په ډاګه کړ. په دې اړه مهم د یو کارپو نظر اخیستی.
دا تخنیکی اړخه موږ ولیدل چې په دې کې د سیاسي فشارونو او د سیاسي مداخلو له امله کمیسیون ارڅه و د ځینې افراد ورداخل کړي او ځینې افراد ترې نه حذف دي.
نور موضوعات هم لرو. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې.
دا عملیات دا اوس هم شروع دي، ممکن په لسګونو نور هم وژل شوي چې د غور راپورونه به تر ماښام پورې تثبیت شي.
په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپرو. اوریدو ته را سره اوسئ. سموګرګله ازادۍ رادیو اوري. ولسمشر اشرف غنی نن سهار غزنی ولایت ته ولاړ او هلته یې له دولتي چارواکو او قومي مشرانو او استادو سره وکتل. ارګ په یو خبر پانه کې وایي چې ولسمشر غنی په غزنی کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکی وګړو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې سمدستي د غزنی ښار د دولتي ودانیو او نورو تاسیساتو د بیارغونې لپاره 40 میلیون ډالر ځانګړي کیږي. خبر پانه زیاتوي چې ښاغلی غنی د ولایت په اداري غونډه کې د ښار د عمومي وضعیت په اړه د ولی وحید الله کلیمزی څرګندونې هم واورېدې. ښاغلی کلیمزی وویل چې په دې ښار کې د اوبو رسولو، برېښنا او مخابراتو سیستمونه فعال شوي، خو ډېرو نورو کارونو ته هم اړتیا لیدل کېږي. ولسمشر د کرنې، روغتیا، انرژي، اوبو او مخابراتو وزارتونو ته لارښوونه وکړه چې د څښاک د اوبو د رسولو، روغتیایي مرستو، برېښنا او مخابراتو په برخه کې عاجلې مرستې وکړي. ولسمشر اشرف غني په یوه خبری غونډه کې هم خبریالانو ته څرګندونې وکړې. د خبری غونډې ته د ازادۍ رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر هم ورغلی و.
ولسمشر محمد اشرف غنی په غزنی کې د میشتو قومونو، قومي مشرانو، علماي کرامو، سپینجرو او لسی خلکو ته په وینا کې وویل که څه هم زه دلته د ویر او له تاسو سره د غم رازۍ په مخه راغلی یم، خو بیا هم له تاسو سره وعده کوم چې تر اختره پورې به د ښار پر خلکو 1000 ټنه غنم وویشل سي تر څو خلک د غلې دانې لکه مش څخه په امان سي. ولسمشر ژمنه وکړه د غزنی په وروستۍ جګړه کې د وژل سوو کسانو له کورنیو سره به خاص مرسته کیږي. د غزنی خلک چې څه هم وغواړي زه حاضر یم چې ورسره وای کړم. دا چې د ولسي جرګې غړي او ځینې سیاسي مبصرین د غزنی جګړه د ځینو کورنۍ اشخاصو په مرسته د سیمې د استخباراتو کار بولي. نو ولسمشر محمد اشرف غني وویل د دغې پیښې څېړنه به کیږي چې چا غفلت او چا خیانت کړی دی. کله چې په 2014 کال کې غزنی د اسلامي ثقافت د پلازمینې په توګه ونومول سو، نو دا هیواد د وخت ولسمشر حامد کرزي دغه ولایت د لومړۍ درجې په توګه اعلان کړ، ولې چارې تر اوسه په ټپه ولاړې دي. او نن د خلکو د غوښتنې په ځواب کې ولسمشر اشرف غني له غزنی میشتو سره ژمنه وکړه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې به د دغه ولایت د لومړۍ درجې چارې بشپړې سي. که څه هم د غزنی د زیاتره ولسوالیو لارې له مرکز سره بندي او اکمالات یې د هوا له لارې کیږي، خو نوموړي ژمنه وکړه چې د لارو د امنیت په برخه کې به کوټلي ګامونه پورته کړي. ولسمشر محمد اشرف غني د خپلې وینا په پای کې پر پاکستان غږ وکړ چې د افغان سولې په برخه کې ګام واخلي. هغه زیاته کړه پاکستان له افغان دولت سره د سولې د ټینګښت په خاطر ځینې لیکونه لاسلیک کړي وو، خو تر اوسه پاکستان په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. چې ستره بېلګه یې د غزنی وروستۍ جګړه ده چې د وسلوالو مخالفینو 150 مړي پاکستان ته انتقال شوي او زیاتره ټپیان یې په دغه هیواد کې تر درملنې لاندې دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ په غزنی کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو غوښتنه کوي. د دې تحقیقاتي مرکز رئیس حکمت الله اعظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی کې زرګونه کورنۍ د خوړو او روغتیایي اسانتیاوو له کمښت سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر هم په غزنی کې بشري وضعیت خطرناک او کړکیچن بللی او پر مرستندویو بنسټونو یې د بیړنیو مرستو د رسولو لپاره غږ کړی. په دې اړه نور حال له کابله د وصل وصال په راپور کې واورئ.
په غزنی ښار کې له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته که څه هم اوس افغان حکومت په دغه ښار کې د امنیت د ټینګېدو خبره کوي، خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ په غزنی کې بشري وضعیت خطرناک او د اندېښنې وړ بولي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې دواړه ښکېلې خواوې باید هڅه وکړي چې د جګړې د نړیوالو قوانینو له مخې بشري مرسته رسوونکو ته اجازه ورکړي چې خلکو ته خواړه او روغتیايي خدمات ورسوي. خغل زمي په غزنی کې پېښ شوی وضعیت بشری ناورین بولی.
دا د هر اړخ څخه یو ډېر غټه فاجعه ده او دا ته باید په صحیح معنا باندې رسیدګي سوي وای. یو خو صحیح خدمات چې باید مثلا د جګړې دواړو خواو یا اړخ چې وي هغوی ته پر وخت باندې روغتیایي صحیح کوم امکانات ورسیږي. دوم د خواړه دي چې مثلا دغه یو درېم دي چې کوم مړي
افغان حکومت باید داسې پیښو پر مهال لازم پلان او تدابیر ولري سو خلک له روغتیایي او د خوړو د کمښت له ستونزو سره مخ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر هم په غزنی کې بشري وضعیت خطرناک او کړکیچن بللی او په مرسته کوونکو بنسټونو یې د بیړنیو مرستو رسولو غږ کړی. د دغه دفتر د تازه راپور له مخې په غزنی ښار کې لا هم برېښنا نشته او خلک د څښلو د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي او د خوړو د کموالي تر څنګ روغتیایي اسانتیاو ته هم د خلکو لاسرسی لږ دی. له دې وړاندې یوناما په یو بیان کې ویلي وو چې غزنی ښار ته د بشري مرستو رسیدو ته زمینه برابره کړې ده، خو وایي د لارو بندښت او امنیتي ګواښونه بیا هم د بشري مرستو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کولی شي. په غزنی ښار د طالبانو د حملو پر مهال سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او د دولتي ودانیو تر څنګ د خلکو تر لسو پورې مارکیټونه، سلګونه دوکانونه، سلګونه ریړۍ او غرفې د اور خوراک شوې. ولسمشر محمد اشرف غني د جمعې په سهار د یو پلاوي په مشرۍ د غزنی ولایت د امنیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته لاړ او هلته د خلکو ستونزې واورېدې. ښاغلي غني د دغه سفر پر مهال په غزنی کې د دولتي ودانیو د جوړولو لپاره 40 میلیونه ډالر هم ځانګړي کړل. په ورته وخت کې د غزنی ولایت مدني فعال عنایت ناصر وایي د غزنی ښار اوسېدونکي په رواني او فزیکي لحاظ له ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
نو په دې جګړه کې خلک متضررین دي او ملکی افراد اصلي متضررین دي. تقریبا د غزنی اجتماعي او اقتصادي ژوند هم د اوس په ټپه ولاړ ده، یعنی په مجموع کې هم دولتي ادارې هم فلج دي او دشمن اوس هم د غزنی په شاوخوا کې دوی خپل استحکامات لري او یو ځل بیا غواړي په غزنی باندې حمله وکړي.
ښاغلی ناصر وایي د غزنی خلک اوس مهال د پاکو اوبو، خوړو او د روغتیايي اسانتیاو له کمښت سره مخ دي چې باید مرسته رسوونکي ادارې ورته جدي پاملرنه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
بیا هم د غزنی په موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا دفاع وزیر وایي طالبان د غزنی ښار او د هغه په شاوخوا کې خپلو هدفونو ته په رسیدو کې پاتې راغلي. جیمز ماتیس چې تیر ماښام د کولمبیا پلازمینې ته روان و، په الوتکه کې خبریالانو ته د افغانستان پر غزنی ښار د طالبانو د وروستیو حملو په باب مفصلې خبرې وکړې. د ښاغلي ماتیس د څرګندونو جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون پنجشنبه وویل طالبان به شایي د افغانستان د ولسي جرګې د میزان د میاشتې تر انتخاباتو پورې د اوس په شان بریدونو ته دوام ورکړي، خو د افغانستان د حکومت دفاعي لیکې به ماتې نه کړی شي. پر غزنی ښار د طالبانو له وروستیو حملو وروسته د امریکا دفاع وزیر په خپلو تر ټولو مفصلو څرګندونو کې ویلي
We now know that the enemy had six objectives in
Gaza. دوی موږ اوس پوه شو چې دشمن په غزنی ښار او شاوخوا کې شپږ هدفونه لرل، خو د هیڅ یو په ترلاسه کولو کې بریالي نه شول. د امریکا دفاع وزیر یو بل خبر هم کړی چې تر اوسه کوم بل افغان چارواکي ورته اشاره نه ده کړې، او هغه دا ده چې دوی وایي ځینې طالبان لا هم د غزنی ښار په کورونو کې پټ دي او دې ته انتظار باسي چې وسلې او مهمات ور ورسیږي. خو دوی یادونه وکړه چې ښار بیرته پرانستل شوی، کاروبار پیل شوی او په مجموع کې ثبات راغلی دی، او د دې معنا دا ده چې طالبان په خپل هدف کې ناکام شوي دي. د امریکا دفاع وزیر همداراز وایي چې طالبانو د غزنی د خلکو زړونه خپل کړي نه دي، او د دې لپاره چې د خلکو رای نشي خپلولی له تیرور او بمونو کار اخلي. ماتیس په خپلو خبرو کې وویل طالبانو احتمالا غوښتل د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له لوري د متوقع اوربند تر اعلانېدو مخکې په قوي موقف کې وي، او همداراز دوی شایي په دې لټه کې دي چې د میزان تر انتخاباتو وړاندې ویره خپره کړي. ماتیس همداراز وویل چې تر یوه حده طالبانو ویره خپره کړه، خو تر دې زیاتې څه لاسته را نه وړل. د ده هم وویل چې طالبان د لنډ وخت لپاره سیمې نیسي، خو دومره قوت نه لري چې نیولې سیمې وساتي. ماتیس ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پیاوړي دي او طالبان د هغو په وړاندې مقاومت نشي کولی. د امریکا دفاع وزیر دا هم ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې دومره غښتلي هم نه دي چې طالبان کاملا مات کړي، مګر ورځ په ورځ غښتلي کیږي. دی که څه هم مني چې د افغانستان جګړه له څو کلونو راهیسې په ولاړ حالت کې ده، خو د ده په باور طالبان ولسي ملاتړ نه لري او په پاکستان کې له پناه ځایونو په استفادې سره جګړې ته دوام ورکوي.
د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس د څرګندونو په اړه د عصمت څاروان راپور نو اوریده. د امریکا دفاع وزیر ویلي دي چې طالبان پر غزنی ښار او د هغه په شاوخوا سیمو د خپلې وروستۍ حملې پر مهال په هغو اهدافو کې پاتې راغلي دي چې دوی درلودل. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو دریو ورځو کې په دې ولایت کې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا اویا تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د چارواکو نن په فراه کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې دا پوځي عملیات په بالا بلوک، خک سفید او بکوا ولسوالیو کې ترسره شوي. له بلې خوا د دې سیمو اوسیدونکي وایي چې د پوځي عملیاتو پر مهال ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په تېرو څو ورځو کې په دغه ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فراه ولایت امنیت قوماندان فضل احمد شیرزاد په یو خبرې ناستې کې وویل چې په دې لړ کې د دولت وسلوالو مخالفانو څو پټنځایونه هم له منځه تللي. د خبر دغه پوځي عملیات د فراه ولایت په بلابلوک، خاک سفید او بکوا ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي مرستې سره ترسره شوي دي.
تېرې ورځې د راپورونو تر دې دمه پورې تر شپېته څخه تر اویا وسلوال وژل شوي دي او
دیرش ستر سلمیش تو پوری هم زخمیان دی او دا پرون در پرونو پر اساس لسارا دی موٹسیکلی لمنزت لیلی و او پینزارا دی سراچی موٹرانی هم لمنزت لیلی و او دا عملیات دا وسم شروع دی ممکن پر لسگون نور هم وجل سوی چی دا غورا پرونو بتر ماشام پوری تثبیت سی
دا دولت استوال و مخالفان تر وسط دا پوزی عملیات پر سن دی ویلی لبلی خواد برابر کلسپاری دا شیوان دا کلوسیدون که وای دا بارانی زواکون پا بمبار که پا دا سیمی که دول استان ملکی کسان وجل شوی دا دی پا خبر دولت بارانی زواکون باید دا ملکی کسان دا مرک جوبلی چخه مخنه وی وکره
مک پخپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له حکومت نه غواړي چې د هغو دولتي چارواکو چې د حذف شویو نمایندانو په ملاتړ د دې کمیسیون په چارو کې مداخله کوي مخنیوی وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیالې همایرا حکمل دا څرګندونې نن په کابل کې د ولسی جرګې له فهرست نه د حذف شویو نمایندانو او د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه د دې کمیسیون د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي دوی د دواړو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی کوي او هیڅ یو دولتي چارواکی د دې حق نه لري چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي. وصل وصال په دې اړه تفصیل لري.
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د وروستي نوملړ له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي یو شمیر دولتي مسؤلین په مختلفو مواردو او راټولېدنو کې د حذف شویو نوماندانو ملاتړ کوي. د دغه کمیسیون مرستیالی همیرا اقمل د جمعې په ورځ په کابل کې د ولسی جرګې له نوملړ نه د حذف شویو نوماندانو او د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه د دغه کمیسیون د راپور وړاندې کولو پر مهال له حکومت نه وغوښتل هغه دولتي مسؤلین چې د حذف شویو نوماندانو په ملاتړ د دوی په چارو کې لاسوهنه یو شمیر مسؤلین او دولتي بنسټونه په مختلفو مواردو کې د حذف شویو نوماندانو ملاتړ کوي. دغه کسان لیدل کېږي چې په مختلفو راټولېدنو او ویناوو کې د حذف شویو نوماندانو په ګټه غږیږي چې دغه چاره د ولسمشر د وروستي فرمان سره چې په کې ویل شوی هیڅ دولتي مسؤول او بنسټ نشي کولی په انتخاباتي چارو کې مداخله وکړي سرغړونه ده. اغلی حکمل وویل چې حکومت باید په دې برخه کې قانون په جدي توګه پلی کړي سو په راتلونکي کې د نورو لپاره عبرت شي. د ده په خبره که حکومت په دې برخه کې د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیسي نو دوی به اړ شي چې د دغو کسانو نومونه له رسنیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې د 1990 لمریز کال د انتخاباتو لپاره د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لیست اعلان کړ چې له مخې 15 تنه حذف شوي دي. د دغه لیست تر خپرېدو وروسته د حذف شویو نوماندانو یو شمېر پلویانو په کابل او ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفترونو مخې ته اعتراضونه وکړل او په ځینو ولایتونو کې د دغه کمیسیون دفترونه وتړل او ګواښ یې وکړ چې که کمیسیون خپله پرېکړه بیرته ونخلي دوی د دفترونو د تړلو تر څنګ لارې به هم بندې کړي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دواړو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی لري او هیڅ دولتي مسؤل د مداخلې او د حذف شویو نوماندانو د ملاتړ حق نه لري. دی وایي زما غوښتنه له ټولو اړخونو او جریانونو نه دا ده چې د کمیسیون پریکړو ته د احترام وکړي او د دولت له لورې هیڅوک دا حق نه لري چې په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه وکړي. حکومت په دې تړاو یو اعلامیه هم خپره کړې او زه د اجرایه ریاست په استازولۍ وایم چې موږ د دواړو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی لرو او زموږ لخوا هیڅ نوه مداخله تر اوسه نه ده شوې او نه به هم وشي. حکمل وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو لیست وروستی ده او هیڅ بدلون به پکې رانه شي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي وو چې هیڅ یو دولتي مسؤول د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې د مداخلې حق نه لري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د همدې موضوع په اړه مې د سیاسي چارو له کارپو عنایت ناصر سره مرکه وکړه. لکه غلی ناصر سره د مرکې په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې آیا د ولسی جرګې د کاندیدانو د وروستي فهرست په وړاندې له اعتراضونو سره په رښتیا هم چارواکي مرسته کوي؟
له شکه پرته د حکومت مداخله په
ټاکنیزو چارو کې تر پخوا پخوا هم د ډیر باندې شکونه او تردیدونه وو، خو په عین حال کې کله چې تاسو اخیری 15 کسان لیست راوتل په کې یو تعداد افراد وسی باید له لیست نه حذف شي وای او په دې لیست کې شامل نه وي، ولی یو تعداد افراد باید په دې لیست کې وای. خو همدغه د دې لیست کوم ترکیب او په تحلیل تحقیق سره کله چې موږ مطالعه پرې وکړه، له تخنیکی اړخه موږ ولیدل چې په دې کې د سیاسي فشارونو او د سیاسي مداخلو له امله کمیشن ارڅه و د ځینې افراد ور داخل کې او ځینې افراد ترې نه حذف دي. بس همدلته داسې کوم سي د ټاکنو د اړوند شکایتونو بحث او د قانون ورته صریح احکام لري، دغه په محکمه کې محتوا کې کمیشن د شکایتونو کمیشن باید مستقلانه کار وکړي. خو بدبختانه په دې کار کې لاسوهنه سته او دوی هم تر سیاسي فشار لاندې راغلي دي.
بله ناصر صاحب، دا کاندیدان چې موږ ولیدل یو تعداد چې پلویان اعتراضونو ته راوتلي دي، خو یوازې حکومتي چارواکي د هغو پلویان نه دي، پخپله هم زور لري، داسې نه ده؟
بدون شک په دې لیست کې ما مخکې هم وویل چې ډېر افراد یعنی ممکن تر دېش نه فورس هغه د افرادو چې زورواکي دي او دوی په زور سره لکه اوسې کمیشن مخکې ناسي او قانون تر پښو لاندې کوي او په خپل زور ځواک سره افراد راټولوي، بالاخره غواړي د یو ملي پروسې په وړاندې یو خنډ ایجاد کړي. یعنې دغه افراد باید په ټول معنا سره د حکومت له طرفه مخنیوی وسي، او په عین حال کې هغه افراد چې په دې لیست کې په اصلاح په ناسم ډول سره اضافه شوي استعداد یو دوه درې نفر ته رسېږي، د هغو ارایز هم باید واوري. یعنې په مجموع کې ټاکنیز نظام باید عادلانه واوسي تر څو زورواکو مخنیوی دب کی او د هغو افرادو سی هغه زورواکی نه دی او په یغو باندې اتهام نسته، دغه حق باید نقض نسی.
او فکر کوي چې دا یو د حل لار لري وبشي دسه
له قانوني پلوشته قانون جامع احکام لري، په همدې دوی د سناف غوښتنه هم کولای شي او کولای شي ایرایه او د اسناد او د شواهدو پیرا کولو سره دوی خپل اتهام په خپل ځان باندې رفع کړي او بلخره کمیشن د قانون په محتوا کې پریکړه وکړي چې دوی لیست او اضافه کړي او یا لیست دوی حذف کړي.
ډېره زیاته مننه.
قانوني موانع نشته، او صرف سیاسي اراده د سي کمیشن اعمال کړي.
عنایت ناصر د سیاسي چارو کارپو چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ورستي دریس په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې په پلازمینه کابل کې د سوالګرو زیاتېدو کومې ستونزې پېښې کړې دي.
دا ډېر غټ مزاحمت دی چې دی کوي، خلک خپل کار ته نه پرېږدي، همیشه ډېر ته ټینګ سیستم ماته پیسې راکړه.
په دې اړه په یو تفصیلي راپور کې بحث کوو. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ازادۍ راډیو د مازدیګر په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د مازدیګر له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مازدیګر تر او ازادۍ راډیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. ستاسو له پیغامونو
زمونږ د لوګر ولایت د رسوالۍ لارې بندې دي، یو تورړه اوړه په 3000 کلدارې او یو نسوارو پوړۍ په 500 کلدارې او یو کیلو پوره په 200 کلدارې او یو کیلو چای په 200 کلدارې. ډېر قیمته ده. وسلام.
زه د روزګان ولایت ګیزاب د ولسوالۍ څخه سره خبره کوم. زه د ګیزاب په ولسوالۍ کې دا یو د نن په دې جوړ کړی دی حکومت حکومت. السلام
علیکم. پیغام اشرف غنی ته پریدم، بیا د پکتیکا ولایت ته پریدم چې باید دا زموږ د خیل او مشکل بند چې ده ریکارڈ بند باید مل تو وتڑی جوڑی کی بند نمائی تڑالا نمائی پاتا دا چی خبر نہیں چی روپی چا یوڑی بند چا نمائی چی پریکو بند وتڑی دم رزیم بیرا اوجی او دو بیالی خو خالی زیم را اوجا او رو بند مل لارم غیر خراب کڑی پلار کی بند مل دور لری تیری ز خرمن تسی مل زو والسلام پ احترام باید بند مل سجول چی آزادی رادیو زندہ باد.
رحمه سره زبر الله تصوري کوم ما شغلي ولسمه شر محمد اشرف غنی دا پیغام دی چې بعد یو داس سره قربان تخو کې چې د هر چا خوش خیر د هر د افغانستان د هر فرد عزت خوش پتل سوی دا سره نه چې ادوله کوم قربان ته پرې دی یا د لاسلات نه پرې دی دا رقم څه ده د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه ده
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري ازادي راډیو د سهار له او د مزدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي
زما رایا زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
قدر من اوریدونکو را سره اوسې د دې خبرونه په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام چې تاسو پیغامونو او غوښتنو ته ځانګړی دی دا راپور خبرو خو د وخت اوس د مازدیګر 4:30 دی رضوان مراد ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د غزنی خار د بیا رغونې لپاره پسمدستی توګه 40 میلیونه ډالر ځانګړي شوی دی ولسمشر غنی نن له غزنی کتنه وکړه او وی ویل چې ملي امنیت به پر غزنی د شوی برید پړه څېړنه کوي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي که څه هم په غزنی ښار کې اوس وضعیت آرام دی خو یو شمېر طالبان د خلکو په کورونو کې پټ دي او اوس هم وسلو او مهماتو ته منتظر دي د لوګر محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په یوه هوایي برید کې د یوه قومندان په ګډون اووه طالبان وژل شوي دي وسلوالو طالبانو تر اوسه د لوګر د دې برید په اړه څه نه دي ویلي د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن به له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره راتلونکې اونۍ په جنیوا کې وګوري رویټرز آژانس وایي چې دواړه لوري به د وسلو د کنټرول پر تړون او په سوریه کې د ایران پر رول خبرې وکړي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان نن له ازبکستان کتنه وکړه امام علي رحمان له خپل ازبکي سیال شوکت میرزایف سره د دوه اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وکړې او تمه ده چې راتلونکې اونۍ 2 میلیونه مسلمانان د حج په مراسمو کې ګډون وکړي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي په ښار کې د سوالګرو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي دوی ازادۍ راډیو ته وایي چې په کابل ښار کې د سوالګرو د شمیر زیاتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید مخه ونیسي له بلې خوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې د سوالګرو د شمیر د زیاتوالي د مخنیوي لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي په دې اړه نور حال د واصل وصال په تفصیلي راپور کې واوري
د هوا ککړتیا د اوبو کمښت او د ترافیکي ستونزو ترڅنګ په کابل ښار کې د سوالګرو د شمیر زیاتېدل بل هغه لوی ستونزه ده چې د دغه ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي د دې ښار اوسیدونکي وایي که څه هم یو شمیر سوالګر اقتصادي ستونزې نه لري خو بیا هم د خپل عادت له مخې نورو ته لاس نیسي د دوی په خبره د ښځو او ماشومانو ترڅنګ یو شمیر نارینه او حتی پاکستانیت به هم د ښار په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې ګدایي کوي د کابل ښار اوسیدونکي ګل محمد په ډېره ازادي راډیو ته داسې وویل
کسان لپاره دا ډېر غټ مزاحمت دی چې دی کوي خلک خپل کار ته نه پرېږدي همیشه ډېر ته ټینګ سي چې ما ته پیسې راکړه یا کومک راسره وکړه اگر چې دوی ضرورت نه لري دغو پیسو ته نو خلک ځینې بازار دي پاکت کې دوکانداران بعضې شیان له خلکو څخه غلا کوي بله بعضې وخت کې مزاحمت کوي
د کابل ښار اوسیدونکي وایي د ښار په زیاترو هغو سیمو کې چې ګڼه ګوڼه ډېره ده سوالګر لیدل کېږي چې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره له سهاره تر ماښامه خلکو ته زارۍ کوي او پښو ته لویږي د دوی په خبره یو شمیر سوالګر د خلکو نه د پیسو ترلاسه کولو لپاره له ماشومانو نه ګټه اخلي او ټوله ورځې کوچني ماشومان د سوځوونکي لمر لاندې په ځمکه اچولي وي د کابل خار اوسیدونکو سمیم وای یو شمیر سوالګر له ځان سره روغتیا نسخه ګرځوي او خلکو ته وای چې د دوا خستو لپاره پیسې نه لري، خو یو شمیر سوالګر وای د کار د نشټوالي او اقتصادي ستونزو له امله اړ دي چې نورو ته د سوال لپاره لاس وګت کړي. درې تنه سوالګرو تر ازادي رادیو ته داسې ویل:
خیرات میچیدی مادر ایه ده سال شد که من هستم درم صفحه چه تنی میشه ایه خودم هستم خلاص بچه زن داره هر کسی که نه بچه خدا اینمی هم مردم میکرد اگه هیچ کس ندار.
دوی وایی لکل نور ایسی ده کار دنشتوالی لامه لگدهی کبی او لده لاری روزانه لسل و افغانه اونه تر درس و افغانه و پوری آید لری. خلک په داسې حال کې په کابل ښار کې د سوالګرو د شمیر له زیاتوالي اندېښنه ښیي چې له دې وړاندې د دولتي ادارو یو ګډ کمیسون په دې هدف جوړ شو چې سوالګر له ښاره ټول او د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي، خو دغه کمیسون په دغه چاره کې پاتې راغی او لیدل کېږي چې په ښارونو کې د سوالګرو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. بلخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د یاد کمیسون کار ناکام بولي، وایي چې دغه وزارت له ښارونو نه د سوالګرو د راټولولو لپاره نوي پروګرامونه تر لاس لاندې ولی. د دغه وزارت رسنی سلاکار بکتاش رویش په ډیر ازادي رادیو ته داسې ویل:
په همدې دلیل د 1390 مریض کال تر پایه پورې د حکومت له 500 کاري زمینې مسایدېږي او د حل یوه لار همدا ده. دا شان د کار وزارت د ګدایي د مخنیوي پالیسي باندې هم کار کوي او ځانګړی طرزالعمل هم جوړ شوی چې کولی شي د سوالګرو د شمیر په کمولو کې اغیزمن رول ولري.
په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو کارپو اسماعیل روشنګر په کابل کې د سوالګرو د شمیر د زیاتېدو عمده عوامل لوږه، بیکاري او مخدره مواد ګڼي او ټینګار کوي چې حکومت د کاري زمینو او اقتصادي پراختیا له لارې په کابل ښار کې د سوالګرو د شمیر د زیاتېدو مخه ونیسي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ټاکل شوی د افغانستان او آیرلند د ملي لوبډلو ترمنځ د لوبو شپږ لړۍ ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د دې لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه به د راروانې دوشنبه په ورځ وي. په دې اړه تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له آیرلند سره د لوبو د لړۍ لپاره بشپړ تیاری لري. افغان لوبډله د آیرلند له ملي لوبډلې سره ټولې شپږ لوبې په پام کې لري چې لومړۍ به د راروانې دوشنبه په ورځ وي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل:
لومړی درې شل ورځې به ترسره کېږي. پایل د دغه سیالیو چې ده په شلم د اګست، دویمه لوبه په دویشتم او درېمه په څلوېشتم د اګست. له هغې وروسته درې ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کېږي چې په ویشتم د اګست، نهه ویشتم او یو دېرشم د اګست به دغه لوبې هم ترسره شي.
د افغانستان ملي لوبډلې دې لوبو ته د چمتووالي په ترڅ کې د انګلند له سیمه ییزو کلبونو سره درې تمریناتي لوبې وکړې چې ټولې یې وګټلې. د کرکټ بورډ ویاند وای په دې وروستیو کې د تیزو توپا چونکو یا بالرانو د پیژندنې لپاره یو پروګرام عملي شوی چې نتیجه یې ډېره مثبته وه. فرید هوتک وویل چې کرکټ بورډ دا ځوانان د راتلونکي لپاره روزي او پانګونه پرې کوي.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. په برتانیا کې یو الوتکه چې په سولر یا د لمر په انرژي چلیږي د لومړي ځل لپاره نږدې څلور اونۍ په هوا کې پاتې شوه. د دې په زړه پورې الوتکې په اړه نور معلومات اسمت څاروان اوروي.
د لمر په انرژۍ چلیدونکې یوه بې پیلوټه الوتکه په لومړني الوت کې 15 ورځې او 30 ساعته په هوا کې پاتې شوه او د اوږده الوت ریکارډ یې جوړ کړ. د بریتانیا د ټلیګراف رسپانې د راپور له مخې د بې پیلوټه الوتکې چې زیفر اس نومیږي یو ساعت کم 26 ورځې لمځکې څخه 10,000 فوټه لوړ پرواز وکړ. تر دې وړاندې دومره وخت الوتکه په هوا کې نه ده پاتې شوې. دا بی پیلوټ الوتکه په هوا کې له 3 تیرول وروسته پر مځکه کښېناسته. تر دې پخوا د بی پیلوټ الوتکې د اوږد الوت ریکارډ چې په 2015 میلادي کال ثبت شوی و 14 ورځې و. په 2015 میلادي کال زافر بی پیلوټ الوتکې دا ریکارډ جوړ کړی و. د دې لپاره چې دا الوتکې تر وریځو لوړې الوزي د لمرینې انرژۍ پینلونه یې ژر او آسانه چارجېږي. ایربس کمپنی غواړي چې نوري اسمشتي الوتنې هم وکړي.
له اسمت څاروان څخه مو د هغې الوتکې په اړه معلومات واورېدل چې په سولر یا د لمر په انرژۍ چلیږي او وروستۍ ازموینه اوس شوې ده او 4 کولی شي چې په یو ځل په هوا کې پاتې شي او دا د لومړي ځل لپاره په دومره اوږدې مودې لپاره یوه الوتکه د لمر په انرژۍ په هوا کې پاتې کیږي. دا او همداراز د ټیکنالوژۍ د نورو پرمختیاو په اړه راپورونه او همداراز د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلای او لوستلای شي. د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته د وبخي azadiradio.com او azadiradio.org. له دې سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې پای ته ورسیدو. په ورستۍ برخه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادۍ او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي واوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلو منی. دا دینن بیا هم تاسو راغلي ستونزې او شکایتونه مولای یو حکومتي چارواکي سره شریک کړي چې په ګډه به وورو. د نن ورځې په خبرونه کې به د هلمند ولایت خلکو ځینې ستونزې او د دغه ولایت والی وین عمر ځواک جوابونه ووري چې د همدې پروګرام لاره مور سره شریک کړي. که وخت نور پیغامونه به هم راوخلو خو په سر کې د هغه اوریدونکو شکایت راخلو چې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د عملیات په اړه لري او دا پیغام سپتون کې دستګاه لاره یې مشتعسولې دی. شغل ځواک ته هلمندیانو پښتني جواب وي.
السلام علیکم سرغوی ته په هلمند او زموږ د دولتي کاروبار څخه غوښتل او څنګه دې د نادالي پولیس والی د دویم کال کې عملیات شروع شوی تر اوسه به شوړ څو د دینه نیول د شاول چې مو زرغون کړي د منځو تر اوسه جنگونه شروع دي. الله کړه چې ورور جان زموږ څښتنه او زموږ دې کې او درخې شان در بدره شه.
ځکه په نادالي کې د عملیاتو په اړه دی پښتنه درلوده
د دولت څخه خبرتلار نو پاستاس باندې چې هغه خپل عملیات مسولین په هغه سیمو د بیت کې نیول لپاره مې چې په ورسته یو کې یا تیر کال کې د وسلوال مخالفین ولاسته ولې دي هغه په هغه کې وسلوال مخالفین حاکم شلې حاکمیت پر باندې هغه میرا وسلې د دې سیمو د بیت کې نیول لپاره او په دې سیمو کې د عملیاتو د پیل کولو پلانونه باندې په دې باندې نظامي مسؤلینو په دې څنګه خپل ولایتي ادارې والی سه په دې باندې کار کړی دی چې ولس لپاره باید په سیمه کې ځکه ولس وختونه انده کوي ولس وختونه کې انده دی چې په دې ځای کې ولایتي ادارې ته نظامي ارګانونو ته کله چې دوی مراجعه کوي او هلته د خپل ستونزو څخه سرچ کوي او هغه دې نه کوي د ستونزو سره ولاس وکړي. د دې څخه معلومه دي چې ولس دې ته اړتیا لري چې په هغه ځای کې عملیات ترسره شي او دوی ته د ښه ژوند زمینه برابره شي. نو په دې برخه کې دمګړی هغه عملیات چې هغه د افغان عملیاتي ځواکونو لخوا څخه ګډ عملیات پیل شوي دي په دې سیمو کې چې د نادالي ولسوالۍ لکه زرغون کلی، شاول، نرای مانده دغه هغه سیمې دي چې په هغو کې عملیات د وروستۍ کې پیل شوي دي او په دې ځایونو کې د افغان کتابو نوي پوستې ایجاد شوي دي او د نوي پوستو هلته عبادي کتاب ورته جوړ شوي دي چې هغه باید هر وخت کې د وسلوالو مخالفینو د حملو په وخت کې په وخت سره رسېدلی شي. نو پر اساس باندې موږ د هغه نظامي مسؤلین چې په دې کې خپله برخه لري چې هغه خپل عملیات ترسره کړي او د نظامي د هغه پلانونو په اساس باندې چې کومه باید پیل شي او د خلکو لپاره یوه ښه زمینه برابره شي، نو پر دې اساس باندې هلته پلانونه عملي کېږي او هلته عملیات ترسره کېږي. هغه د دولت تر لاس وتلې سیمه د بېرته زعفران کتاب ته لاسته راځي او هلته به د خلکو لپاره د پیره ژوند کولو د ښه ژوند کولو زمینه برابروي. تاسو معلومیږي چې هغه سیمه چې په وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لاسته ورېدلي او هغه بینې کې ولسوالۍ یا هم سیمې سیمې وي، هغه نوې کې خلک ډېر د مشکلاتو سره لاسته ګرېوان دي. نو په دې سره موږ ویلی شو چې هغه ساحو کې چې د دولت تر حاکمیت لاندې نه دي، هغه ځایونه کې خلک ولس واقعا د هغوی معرف د هغوی پوهنه د هغوی اصطحات د هغوی د صحت برخه د حاز کومه برخه د بیا رغونې پر برخه د ساحو هغه ځای کې د سړکونو برخه هغوی ته د ښه ژوند کولو زمینه هغه ټول ځینې اخیستل شوي دي. په دې اساس باندې د دولت خاصه توجه د حکومت خاصه توجه همدغه ولس ته ده او د ولس خپله دولت دی ولس نه جوړ شوی دی. ولس اوس په دې باندې پوهېږي چې د دولت باید په هغه سیمو کې چې دولت وي په هغه سیمو کې خلکو لپاره د هر څه امکانات هر څه سهولتونه برابر شوي دي او هغوی ته د پوره امنیت زمینه برابره کېږي په هغه ځای کې د ولس لپاره کار کېږي. په دې اساس باندې د ولس د غوښتنې مطابق هغه سیمو کې عملیات ترسره کېږي او هغه سیمه به تحت کوشش د ولس لپاره د پوره امنیت زمینې د برابرولو لپاره هلته عملي کېږي. کوم
امانه کوم ځواک سب یو بل اوریدون کتابور سچ دی په هلمند ولایت د نشي توکو د کرکیل یا د کوکنارو د کارلو په اړه نظر لري او پښتنه لري غشتنه لري د دې خبرې وورو بیا به راس استاسو جواب ده.
بله السلام علیکم. ما پیغام ده د هلمند دولت اعلان کړی چې موږ داسې څه پسې راخیستې دي چې هغه موږ د نشه یي توکو مخنیوی کړی دی، اتلس کسه مګر کړي کېدای شي هغه رښتیا وي، خو دلته زموږ په هلمند ولایت کې په لشکرګاه کې دولت ورسره لاس په آس ځایو کړی چې د قوماندانانو کورونه یا د قوماندانانو ځایونه بیا دولت ولې د هغې مخنیوی نه کوي؟ نو که دولت چې د نشه یي توکو مخنیوی کوي نو خو باید هغه پلورونکي ونیسي، که پلورونکي ونیول شي بیا څوک ګران نه شو کوي چې بیا ځای ته نشه یي توکي راوړه. نو د دې پر ځای چې تاسو همدا ونیسئ د ګنام کلاس چې په دې کې خو راسه چې د نشه توکو مخنیوی وکړو، باید د نشه توکو پلور په ښار کې بند کړو. دا زموږ دولت لو ناکامي ده. سلام.
په دې برخه کې ولایتي ادارې خپله هر ومبر نظامي مسؤولینو د دې لپاره کمیټه جوړه شوې ده او په دې باندې کار کېږي، او په دې واقعا هم د دې لپاره چې هغه کسان چې هغه د نشه یي توکو په خرڅلاو کې د نشه یي توکو پر اورلو کې په قاچاق کې په هر څه کې لاس وي دولت پر هغه سره قانوني چلند کوي، او په هغه باندې به که چیرې تاسو معلومه ده چې په وروستیو کې هغه کسان ډېری کسان چې هغه په دې کې لاس درلودی چې هغه دولت کې شامل کسان وو که د دولت نه باندې کسان وو هغه ونیول شول، د قانون منګولو ته وسپارل شول. اوس هم د دې څخه یو د دوی ته یو نشه تاخل شوي ده چې په دې باندې کار وکړي، چې باید د هغه واقعي چې هغوی هغه کسان دي چې هغه په دې کې مستقیما لاس لري او یا هم په هغه دینه په ښارونو کې خرڅلاو کېږي یا په کورونو کې خرڅلاو کېږي یا د دې څخه نور مشکلات ایجادېږي یا په دوی کې قاچاق پکې لاس لري، په هغو باندې کار کېږي او په دې باندې کار شوی دی او اوس هم کار عملا پرې روان دی. هېڅکله دولت په دې طرفدار نه دی چې څوک دې په دې ځای کې موارد مخدر لاس ولري، او په دې ځای کې خپله ولایتي ادارې خپله والی سے تقریباً سخت ٹنگار کی ہے، تقریباً سخت تاکید کی ہوئی شبائے هغه کسان چې په دې کې لاس لري هغه باید ونیول شي، او هغه ځایونه کې چې چیرې د دې خرڅلاو دوکانونه دي یا په هغو کې کسان لاس لري او یا یې هم په مستقیمه توګه خرڅوي په غیر مستقیمه توګه، کشفي ارګانونه په دې باندې مکلف دي چې کار وکړي، او په هغه ځایونه کې چې دوی هغه باید عاجلتاً ونیول شي او قانون منګولو ته یې وسپاري. د دې لپاره کار همدا ګړی هم روان دی چې تقریبا دوه ورځې وړاندې په دې باندې جلسه شوې ده، او د دې لپاره همدغه یې نیول شوې ده. هېڅکله به چاته اجازه د دولت له خوا نه ورکول کېږي او خپله
بله مننه کوم ځواک سب. لکه چې ټوله پوهېږي پنبه هم د هلمند ولایت یو له ډېرو عمده او مشهورو محصولاتو څخه ده چې ډېر شهرت لري، خو په دې ځای کې هم زموږ یو اورېدونکی دی شکایت کوي د فابریکو څخه چې د پنبې فابریکې نشته، خو خپل د ده اواز به واورو بیا به ستاسو جواب هم واخلو.
السلام علیکم. پوره د هلمند د پنبه فابریکه چې وه د داوود بابا د وخت د شاه بابا د وخت څخه تر اوسه پورې په حاله ونه، اوس تریز سال د وخت بیا
زده کړې کوي ساتره وخت لري هیڅ څنګه نه ورته موږ کوم باب نیمه قیمت باندې شخصي شرکتونه رانیسي نو موږ هیله لرو چې دا د پنبه په طریقه په حال کې هلمند کې د هلمند ولایت ډېر زراعتي د پنبه په ډېر زراعت لري
ځکه بل مهرباني وکړئ خپل ستاسو ته ورو
د دې لپاره چې باید نه تنها د پنبه په فابریکه باندې کار وکړو باید د دې لپاره خپل د هیواد د ولسمشر هدایت یا د حکومت د لارښوونو په اساس باندې هغه فابریکو چې هغه په خپلو برخو کې ولس لپاره سهولت برابروي د ولس لپاره په کاري برخه کې زمینه برابروي ولس کولای شي چې که ځوانان وي که هر کشر وي هغوی وتوانېږي چې په کار باندې وګمارل شي او د دولت لخوا څخه یې دې زمینه ورته برابره شي چې دوی کار وکړي او د کار زمینه ورته مهیا شي نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې د خپله د هلمند د فابریکه چې هغه فابریکه د کومبې فابریکه ده او هغه فابریکه چې په هغه کې خپله د هغه ته تولیدیږي چې هغه وړې دي صابون دی او نور څنډي او هغه د کومبه خپل تصفیه کیږي او هغه بهرني هیوادونو ته دی خپل مرکزي سیمو په انتقالیږي او لوړه کچه باندې د تولیدات دي په دې باندې کار وشي موږ د هیواد ولسمشر ته وړاندیز کړی وو او په دې برخه کې خپل د سیمه ییزو ارګانونو محلي ادارې پری باندې کار کړی دی ولایتي ادارې په دې کې د دې لپاره چې هغه ارزیاوي چې د کلیزي پری باندې کار شوی دی خوشبختانه موږ باید وایو چې تقریبا په لوړه کچه د دې لپاره پیسې منظور شوې دي او یا هم د دې پیسې چې کوم لینا او پیسې د دې لپاره منظور شوې دي د دې د بیت ترمیم او په د بیت امکانات جوړولو لپاره چې هغه باید په سیستم په اساسي سیستم باندې ورغول شي او هغه کسان یا هغه کروندګر چې هغه کومبه کوي او د حاصلات اخلي او باید خرید یې همدا فابریکه وکړي او د دې طریقه څخه وتوانې د دوی چې د دوی زمینه ورته برابره شوي چې دوی خپل هغه پنبه په همدې ځای کې په دې فابریکه باندې په بهترین قیمت باندې خرڅ کړي چې دوی هغه دهقانان چې هغه ځای کې کرکیله کوي او یا هم کروندګر دي د هغوی حاصلات په سمه بیه باندې دوی رانیسي چې نه دوی پکې تاوان شي او نه تاوان ورته ورسېږي کروندګرو ته نو درې فصل باندې اوس په دې باندې منظم کار روان دی او تقریبا تیر ورځ هم په اداري جلسه غونډه کې والي صاحب هغه مسؤلینو ته چې بوست فابریکې په برخه کې مسؤلیت لري هغوی ته دنده سپارلې چې په عجیبه کار په دې اړه باندې ګزارش جوړ کړي او ولایت ته وړاندې کړي چې تر کومه مواردو پورې دا کارونه مخته تللي دي څومره هغه پیسې چې د هېواد اجلاس ما ولسمشر ورته منظورې کړي دي او هغه وزارت مالیې په برخه کې کوي مراحل شوي دي او څو په کومو برخو کې باید د کروندګرو لپاره د ولس لپاره کوم امکانات وته او کومو برخو کې باید په ترجمات وشي په دې باندې خلت کار روان دی انشاءالله دا زمینه به ورته برابرېږي او ولس لپاره به په دې برخه کې
کله تاسو اکسپ د لشکره ځخم یو وريدون کې را سره تماس نیولې او خپل شکایت ثبت کړې دی د دې مشکل به هم وورو
بلې السلام علیکم محمد کاظم زما کوم دمن ولا اساس ته پام درځم لشکره شهر کې د تیرو دوه ورځې چې لوسلو والے فلای ډیر سي دي او شاګرن ډیر پټنګ راغلي دي نو د لوسلو چې څنګه سره دا چې لشکره شهر کې دي غیر مسلو سوالو مخاوني کې ځکه چې غیر مسلو سوال د ځینې فوجي کار او شیخانان مسخکار تاسو او هغه وسلو والے فلای تر سره کوي ترلا تر وسه په دا اقدام نه کوي نو د لوسلو سره دا چې دا اقدام وکړي غره مخشتین زو
بلې ځکه د دې اوریدون کې پښتنه ته کپلن د جواب ورکې ځکه یو بل پښتنه لرو مور بیا به هغه ته ورسو مېرمنه
معلومه ده چې کله ناکله هر کس چې هغه په دې کې وړي چې خاري نظم خراب کړي یا هم خار کې تشویشونه ایجاد کړي په داسې مواردو باندې چې هغه ولس لپاره توان لسی یا هم ولس تشویش کوي لاس پورې کوي نو په دې اساس باندې په دې برخه کې هم موږ هغه نظامي ادارو ته ځانګړي سپارښتنه دي ولایت نظامي ادارې لخوا څخه والي صاحب د فاتح پورت شي دي او غوړ غوښتل شي دي په دې مواردو باندې د ټولو او څو امیرین کمانډان صاحبان د هغه سیمو چې هغه خپل په ښار کې اړونده دوی مسؤلیت لري او په دې باندې د دوی سره جلسې ویل شوي دي او په دې برخه کې ورته هدایتونه شوي دي د دې تر څنګ هغه کسان چې په دې کې زیستلاتی وزیفهی سره دی یا هم پسیم که غلو در خلق سخه دی نسی خلق سخه مخران غلا کری دی یا هم پسیم خط بینیم بولی دی غوی تا وقت ورقل شوی دی چه دیل اخیره دی وقت پای ترسی دو سره غوی لبند لبی کلل شوی دی او پدی برخه دی سره
جدي سپارښتنې نورې هم ورته شوي دي. موږ اوس هم په دې باندې ټولو نظامي مسؤلینو ته د اوضو دیوالي صاحب لخوا څخه هدایتونه شوي دي او په دې باندې نظامي جلسې نیول شوي دي، د نظامي شورا لخوا څخه پرېکړې شوي دي چې د هرې حوزې د امیر په ساحه کې یا د هرې حوزې په ساحه کې هدف یو پېښ رامنځته شو. هغه مسؤول یا ځوابګوی دی امیر دی. نو په دې اساس باندې د دې کچه تقریبا دوه هفتې وړاندې څه مشکلات وو، کله ناکله به د خلکو څخه مفران غلا کول یا بیا هم مستقلان غلا کول، خو اوس یې مخه نیول شوې ده. خوشبختانه کار ورباندې شوی دی او کار نور هم لا پسې دی چې هېچا ته به کوم غلطه اجازه ورنه کړي.
بله بله، ډېره مننه ځواک صاحب. او وروستۍ پوښتنه د یو معیوب اورېدونکي ده چې د هلمند ولایت خیز مور سره اړیکه نیولې ده، د ستونزه به واورو که په لنډو جواب ورکړي لطفا.
زاد رحمان د هلمند ولایت څخه د معیوب د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه لرم. د هلمند ولایت کې زموږ ماشینه بندي پر مخ باندې، موږ باندې اخترونه کېږي، پر موږ شنو بچان جاړي، موږ پیسې نه لرو، پر موږ کورونه باندې کور کې شی نه لرو. موږ د دې څخه دا احترامانه هیله لرو چې تاسو د چارواکو دا وغواړي، زموږ پوښتنه زموږ کې قناعت باشي او پوښتنې راته جواب کړي.
بله ځواک صاحب، ستاسو جواب څه دی؟ دیته
په دې موارد باندې وایي چې د شهیدا مالونو ریاست په دې برخه کې چې دوی روبانه یا د دریو میاشتو په جریان کې دوی د دوی د معیوبینو لپاره او د شهدا او مالونو لپاره د دې لپاره چې د دوی د معاشات زمینه په وخت سره برابر شي او هغه امکانات چې دولت ورته په لاس لري هغه په وخت سره د دوی حقوق ورته ورکړل شوي دي. نو په دې باندې کار کوي او روبانه د لستواره د دوی خپله هغه پروسه تکمیلېږي چې د لست په طریقه څخه ده، هغه د مرکز پر شیدي کېږي تر څو د هغوی لپاره په درې میاشتو کې هغه لیستود څخه چې دوی پاتې وي او یا هم هغه لیستود چې دوی شامل وي هغوی دپاره زمینه برابره کړي او هغوی دپاره معاشات منظور کړي. نو په دې اساس باندې د مرکزي دولت سره دا ټول شریکېږي، خو بیا هم دا چې د معیوبینو معاش په وخت سره نه ورکول کېږي دا ستونزه د دې نه ده چې دوی په وخت نه ورکول کېږي، بلکې د دوی لپاره هغه پروسې یا هغه طی مراحل چې هغه باید دوی طی کړي او وروسته له هغه څخه دوی لیستونه مرکز ته ولاړ شي، په مرکز کې دوی لپاره پیسې منظور شي او بیا بالاخره په دې ځای کې دوی ته معاشونه تصدی شي. په دې باندې روزمره محور په دې باندې کار کېږي او مرکزي دولت په دې باندې کار کوي. تاسو ته معلومیږي چې تقریبا د معیوبینو تېره میاشتې هم هغه معیوبینو ته چې هغه زرو په شاوخوا استعداد وو یهوی معاشات منظور شوي، په 500 استعداد وو 500 نه زیات وو، په دې شاوخوا کې استعداد وو چې د هغوی لپاره کومې پیسې منظور شوي وي او هغه معاشونه ورته توضیح شول. خو په راتلونکي پروسه چې ده د دوی لپاره هغه تای مراحل کېږي دوی او وروسته لیستونه جوړېږي، هغوی دپاره هم پیسې منظورېږي. خو په دې باندې اوس هم د دې ستونزه به بیا هم د اړونده ریاست سره شریکوو او په دې باندې به که چېرې کوم مشکل وکړي دا به انشاءالله حل کېږي، او که چېرې مشکل نه وکړي انشاءالله کوم رقم چې ما ویلي په هغه طریقه به انشاءالله موضوع هم ته راځي.
بله، بیا هم ډېر زیاته مننه کوم د هلمند والي ویان ښاغلی عمر ځواک چې حاضر سوی او زموږ د اورېدونکو پوښتنې مو ځواب کړې. کور ودان،
ډېره مننه. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، لکه چې مخکې مې وویل، په دې پروګرام کې موږ تر ډېره ستاسو ټولنیزې ستونزې له اړوندو مسؤلینو سره شریکوو. که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو ازادي راډیو ته راولېږئ، موږ به یې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړو. نور پیغامونه مو هم سته، خو په نورو خپرونو کې به یې درته خبره کړو. او یوه یادونه کوم چې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د دغو پیغامونو پر اساس جوړېږي. له خپل همکار طاهر روشن څخه په مننې چې د دې پروګرام په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ګران وطن کې دې په هنه بڼ سمسور واړو په ګران وطن کې دې په هنه بڼ سمسور واړو.